په پیښور کې د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه کړای کې بیا هم زما هارون بادشاه سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
جمله دا مهم خبرونه سره کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی وای د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. د امریکا څېړونکو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو تیروتنه و. او د روس د بهرنیو چارو وزیر وای داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د دوی د جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوی پاروونه و. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وای د کاشغر او گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپل کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان ذاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه کړل شوې ده کومه چې به لومړی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان له سیاسي مشرانو سره لیده کاته کوي. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لاره له پښتنو او بلوچستان سیمو پنجاب ته اړول سوې ده. خو د پاکستان مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاو کې د اومی نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومی ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپا او ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. په پلاو کې شامل د پښتونخوا ملي اومی ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړلو، د میر د ای پیرې چا اس نقصان رو نکړلو، حالانکه پیسې روغلی دي.
بخښنه غواړو د کټ په سم ونه چلی د شمالي وزیرستان د کډوالو ژغو چې وروسته بیا واورئ. کابل ته د پښتانه مشرتابه د سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګل شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمر وهي خو پاکستان یې نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرالی او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنکړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکانداران وویل چې مارکیټونه یې ړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دي. د میرالی د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي.
میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړلو، د میر د ای پیرې چا اس نقصان رو نکړلو، حالانکه پیسې روغلی دي. پولیټیکل صاحب څنګه ایسې دي که چېرته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تاج رون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دې به بارې شوي. میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وویل د میرانشاه او میرالی بازارونه په نوي طرز جوړیږي خو د دکاندارانو د معاوضي په اړه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسېدلي دي. د امریکا څېړونکو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوای. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل ویلي دا یو دهادساتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي ویلي چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه یې معطله کړي دي خو جان کیمپل نه په دې کسانو نوم واخیسته او نه هم دا وویل چې ټول څو کسان ماموریتونه ځنډول شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا له هغو وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېیمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان شوې پارونه وي. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې د ترکیې د روس هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز و هم وژل شو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پریمانه وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د ده په وینا روس داسې انګیري لکه د الوتکه چې په غیر رادي توګه ویشتل شوي وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. هندي پوځیان وایي درې برید کوونکي او یو تن ملکی د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پولې ته څیرمه د یو برید پر مهال وژل شوی دی. د هند دفاع وزارت ویاند ویل په درنو وسلو سنبال وسلوالو تیره ورځ د ټانګدار پر پوځي اډې د اټمي د اټومیټیک وسلو او لاسی بمونو په وسیله برید وکړ. دا سیمه له مرکزی ښار سرنګر څخه 140 کیلومتر لری پرته ده. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکار کړ.
احتجاجی تحریک ہوں تو لوگ پارٹو تجربہ صوبائی اسمبلی کے دے دل دیر مختلف کرانا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دو ورځني سفر کابل ته ځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د یوې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي.
د خلک لپاره باور په نقصان شو دا او په کارځلو د شوي دي و دا وته میاشت دې د 2002 کړو باندې څو نتیجه نه راغله.
په کابل سیمه کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په جوړه شوې حکومتي کمیټه کې د فاټانه د پارلمان منتخب غړو ته هم ځای ورکړل شوی دی. په پارلمان کې د خیبر جنسا د خلکو استازي وایي دوی به هڅه کوي چې د کمیټې وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ کړل شي.
مقصد همدغه و چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته مونږ جوړ کړو هغه مونږ د بیل حصہ کو هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لار جوړولو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې دغه پروژې زیاتې ګټې پنجاب صوبې ته ورسوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په خبر پاڼه کې ویل شوی چې که مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې مخ ته راغلي پښتون او دښنو ته ځواب ونه وایي نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلوي. د پښتونخوا حکومت پر پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید الله مسعود چې پر یاده پروژې څېړنې کړې دي هم شامل کړل. له پیښور غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي راهداري د سارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یو کمیټه هم جوړه کړې شو او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځنی سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولای شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولای شي.
بالکل به موږ دا کوو، هر څه به کوو، احتجاجي تحریک کوو، ټولو پارټو ته ځو، په پښو کې پرې وځو. یو خو د کاریډور دا چې کوم تخنیکي نقطې کې یو زه واچولم، یو ډاکټر حماد چې سیفټي واچولو، یو یې صاحبزاده شهید چې کوم د دې صدقه بیوروکریسي هغه واچولو. دا فیصله وشوله چې د مولانا فضل الرحمن سره مې راغېږو، د افتاب شفاف سره مې راغېږو. هغه پریفینګ نه پات چې کله دوی متفق شي نو بیا به په صوبایي اسمبلی کې دې ځل ډېر مختلف قرارداد راځي انشاءالله تعالی.
ډاکټر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي راهداري په لړ کې په مغربي لاره هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لاره روان دی.
څلور زره شپږ سوه ارب روپو کې په دې کې اتیا اشاریه څلور فیصده دا د پنجاب لپاره دی. او دا نور بجټ د پنجاب د گورنر سره او پنجاب د شارکړو سره د ستنلو لپاره دی. یوه نه نشته، ما دا سنکبال ته ویلي وو چې څنګه ثابته کړه چې کدي کاریډور د فنډ نه مغربي روټ ته پناه یوه روپۍ نه یوه روپۍ نو ما دلته اعلان کړه.
د اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
وزیراعظم صاحب د خپلې وعدې نه راستو شوی دی چې هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي، نو په کار ده چې هغه قومي لیډر دی چې هغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې دغه حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولې دی. موږ به ډېر زیات خوشحاله یو چې دا حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې په اړه شوې د پرونی غونډې معلومات غلام غوث راکول.
دا مشال ریډیو دا
د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په دورزنی سفر کابل ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن پارټۍ مشران شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دا پلاوی کې له شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړي او په پیل کې ترې دغه سفر د تفصیل په اړه پوښتنه کړې.
مشر محمود خان اچي صاحب، محترم مسوندیا خان ولی صاحب او شیرپا صاحب او خټک صاحب زیم دازو او دا ګوند یا دا بلنه یا دا دعوت چې دی آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب له خوا دا د دې تفصیلات.
نو دغه څومره سفر دی ولته تاسو له چاو چا سره وینئ؟
خو نو رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب او د اتمن حکومتي نور غړي ټیم به د دوی سره لیدل کتنه دا خو دوی په خوښه د دې څوک ترتیبات یې رسمیات یې ونډې یې ایجنډا یې.
تاسو د دې تګ له پاکستاني حکومت سره څه تړاو نشته؟
نه نه، هیڅ تړاو کې نشته. خو موږ نه د حکومت استازي یو، نه د حکومت په استازي ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو. هغوی بلنه ده د دوی دعوت دی د دوی په بلنه څو.
او ورستی پښتنه مې عثمان خان کاکړ صاحب دغه د چی د دې تګ د دې سفر څه ایجنډا معلومه ده کنه؟
د څه وسوله ته ایجنډا معلومه
د پښتونخوا د پښتنو ملتپالو ګوندونو د مشرانو کابل ته د نننی سفر په اړه مو د پښتونخوا ملي عامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره د بوریوال کاکړ له مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي مظاهره یا غونډې له لارې د پاکستان له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې شوي توازنونه دي ورپوره کړي. دغه کاروباریانو وویل تر هغې وروسته چې حکومت ته په ژړه فریاد کول ستړي شول د احتجاج لارې خپله کړې ده. له اسلام آباد او مردراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړې چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نوموړی وایي نور په احتجاجونو کولو مجبوره شوي.
روڈینا باندھوی وہ دے شمالی وزیرستان سے سمرتا جرون دی داغا روزی وہ دے شمالی وزیرستان سے کیم نقصانات شوی دی دیب بارے شوی میر دے اسلام آباد آرے سے احتجاج یا کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریڈیو توائی
دے دے وطمالا مشورون آرگوشتی دی و دا طول تا جر برادری در تخیل میرنلی میرمشا دے خلق آروغلا دا دے خلق پار باوری پی نقصان شوا دا و پکر دل اندر شوی دی و دا وطم یاشت دی دا جد ہو جائے دوکرو دے گورنر پر رہے کور کمانڈر پر رہے جس سیاسی پرٹی پر دے خلق جرگی اگڑے و نن تاریخ پر رہے دے سو نتیجہ اندر بات رہے نا دے کاندوران دا مطلبہ دے وطمالزائی قوم ناکو دے پلوٹیکلی ناکو چکچر تے امیز دے خبر امراستا ونشوا امیز آگا کی تا دنیا شنش شن.
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه ژړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري.
چې تو امیر سره وعده کړی و چې تو نه به زه کمیټي وخلم ایس میرا بنی وکړه ګوره میر دي کندوري میر ژړو پر یو دا و تم میاشتې شي چې میر شي کی امیر حق دوري هم سره ده وعده کړی و ده تو په ځای شي زدي کندور زغورت شوای زتا هیري مونه خلق ګرځي ګوري مو ته خلق داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیہ با تر هغه بنو غلام خان شاهرہ ترانزیت شروع نه کړي تر سوې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وی کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبور شوي او خپل توانونو ازاله با په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میران شاه او میرعلي بازارونه با په نوی پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب سیاسي مشران او دغه سیمو اوسیدونکو له تیرې سمودې راځي د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو غوښتنه کوي. د په داسې حال کې چې د حکومت لخوا په جوړ شوې کمیټه کې اوس له فاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوې دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر لسمه نیټه وشي. دا چې بیا د حکومتي کمیټه کې د فاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د څه مودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوې په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په اتمه نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره 900 ته ورسېده. پښتنه دا ده چې په کمیټه کې د دغه مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټیرین هم دی لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغه کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغه بل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو هغه عینی مضبوط والے ورکو چې هغه بیا سو په ایگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف ار کوهاټا د فاټا د پارلیمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نو ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
خپله خلک تبدیلی غوړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کی دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټي او په دې کې لګ رفات خلکو ډیفرنٹ اپینین دی، لکه څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او څه خلکو دا راي ده چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز د خودی کې به ټایم لګي چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. نو خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د فاټا خلک پکې پکار دي.
لدی مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلو. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټي کې د فاټا د پارلیمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره خبره ده، مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هاند کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هر طبقه نه سره د زنانو مراه وی رائے غشت و د هغه پرانا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شوی. نه صرف هغه د ریفورم ایجنډا دی فالو کی، ایږي به دوی ټول په خپل بدل
مشران لفاٹا دا ایف سی آر قانون ختم ولو حلتا دا عدالتی نظام غزولو قبائلی سیمے یا خو خیبر پختونخوا کی دا شامل ولو او یا دا بیل صوبے جوڑولو غختنہ کبھی.
د ملیحی امیرزاده رپورٹ موردو په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په حکومتي کمیټه کې په پارلیمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړی دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلی سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي او دا چې دوی اندېښ نه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې بیا د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلا بیل سیاسی گوندونه څه نظر لري دا به د منور شاه پر رپورٹ کې وره.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای کمیټې ټاکلې، د قبایلی سیمو میرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی میرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی میرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي میراج همایون خان په دې حق لوي
دا دغه خبره ده فاټا چې د نوځي وخت په کار کې سره فارس دي فاټا باندې ته او دا ریک فاټا چې بار کې خو دا نه شو خلکو بار کې کې جن اساس مکه او د غاصبان او فلم کې نه په خلکو لپاره څه دي پیدا خو چې فلم په دې مخ دي بیا ځکه دا ری اواز په سم نه راځي ری دغه څه رتن په خپل چا ته وایي دا خو خو زه یو څه رتن چې کومې دا ری هغه ایشو چې کومې نه ری باندې سره په دې نه
هلته د قومي اسمبلی په خوانی غړي او د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګي عنایت بیگم وای د خزو درای نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دې باندې زموږ د اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ورکړي، د غورای له اهمیت نه ورکړي. اسلامي او د دې خبره قائل دی چې خزو نیم انسانیت دی او ظاهره دا خپل مسائل دی، خپل میدان کار دی. دا وی مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي او نه
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو سانګې لپاره تنظیم سازی شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړي عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
خو د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده او موږ تنظیم بلکه مردانه خو خیر موږ د سړو تنظیم کو ډېر مضبوط کړل تا فرې زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته او د فاټا نه مختلف زنانه موږ په پارټۍ کې موجود دي. موږ پته ده د فاټا د کوم ریفورم حواله سره د رول هم شته دی. ټوډي مای سیلف خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړي دي. عمران خان ته کافي ډرافت ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د خزو د سانګې مشره نعیما کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د خزو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
موږ خپل کوشش زموږ روان دي ځکه چې زموږ الته مدار زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي. نو الته زموږ د خواتین د غشتا غوین کې دي هغه یو قسم لا اشتا ځکه چې زموږ الته کوم مدارس زموږ کوم جماعت دی داغي خواتین دی نو اغشتا نو د وخت سره سره چې الته اوس سیاسي سرگرمی شروع شي نو دې سره سره وزرایم چې د خزو سیاسي سرگرمی به اوم زیات شي.
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د خزو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپی لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او ریپرزنټیشن دی او پوره تنظیمونه دي او وایي کې خزی هم زمونږ شته دی چې کوم الیکټ شوي دي. زمونږ د فاټا دپاره دې وخت په پروینشل کونسل کې هغې کې د فاټا دپاره د یو زنانه وایس پرزیډنټ دی صوبے نو یو سڑے وائس پریزیڈنٹ ہے تک سے یو زنانا جوائنٹ سیکرٹری تھا فاٹا دپارا نو یو سڑے جوائنٹ سیکرٹری ہے.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغ هنرمندانو ته د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پیښور میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو په شنون کې د حکومت دغه اقدام ستایي او ترې غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورټ درته ورو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
اغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره اغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای. مو 30,000 روپے پرمند وغو ترکو دی کی دی صوبے 500 کسان دی ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14 لاکھ روپے نور پیمنٹ سکھنو ابل اورز میں حضرت اللہ صاحب تا 5 لاکھ روپے ورکڑے دو رزو درو رزو مخی میں وگمان کی تا 2 لاکھ روپے ورکڑے دا دی دکو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پر دو تا دا پیسی ملوئے گی دی بعد دا کنٹینیوز دو تا ملوئے گی.
بعد ویل شید دی رپورٹ لے بش پڑے دو لگی ورز بڑان دی امجد افریدی دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا سلاکار لے دندے گوخہ کرل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخوانی بیوروکریټ اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. نور فنکاران چې دي خلی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ غم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ غم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقیناً چې نقصان وشو، خدا دې چې تعلم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی رانغې، زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ کېږي، هله به ودرېږي. فلحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، زه دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره یې چې د خوخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مرغ 30,000 روپے میں اسپارا گئی دادا اللہ نے ہمیں بدل تو منگا وہی چیز منگا دے راج ہم پریشی بس منگا وقت نہ رہا کہ منگا ذہین را کے مثال دیر ہم نے یہ 5-5 پر لے زہر آل را کے جنہ منگا سر پسوئی رہی نن کدہ چاکو روپی نو غم بخل کو کے پکا رہے بانے پروتے دا گیس تے اتا بھی جیدہ ہو دا پلانے رہی رہی واللہ کا کار کی گئے دا پکا دا چم سر دیدہ تا انہوں کے چمولا زہرہ کے سرکاری اور آل عباد کی.
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نام نه په خوځپلي ولستا د ساتيري مثبتې موقع په لاس ورکړي. مشال ریڈیو دردن کو پپی خور کے لسنی میں بجیش ہوئے کیدن کی دی البتہ دا بوریوال کا کرنا لنڈ خبروں نہ اور
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ نوښته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په درې ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي د مشر افتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ یو شمېر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ورنه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکاندارانو ویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوي برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوي یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوی. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو کمانډان او د امریکایي پوځ جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
لن خبرونه بوریوال کاکړه ورول وسوریدونکو د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله راته د پاکستان د نړۍ ورسپانو د ځینو ورسپانو د مهم ټکی وروي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضحه ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولو سیمې لپاره ښه خبر دی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د خو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته وده ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي، نو ځکه د دواړو هیوادونو تبا دې لوري ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال لوجي د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردم شماري ځنډې دی شي. ورسپانه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردم شماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردم شماري کال 1998 نو اصولا 2008 کال کې مردم شماری کول پکارو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2014 کال کې مردم شماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته را روانې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د اولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دي. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دي او مردم شماری د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروستو د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورسپانه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمې مو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړي دي، د پلټنو وروسته دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوی ګارډین رسپانې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د مازورو وګړي د 500 سزا د ځنډولو د امر، او امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسه اجمل اورو.
ګارډین رسپانې لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه مازور تن د 500 سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو مازور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د 500 سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځلا ځنډول شوي چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپورته کړی چې په ویل چیر ناست یو مازور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا او درولو رپورټونه د نهي پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي اخبار شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشرې مایا فو ویل دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویل دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د 500 سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروسته لږ تر لږه 14 افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولې دي چې د سې شنبې پر ورځ په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلې دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلې دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه او چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسیدلې. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویارک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی وو، خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیان وظیفه وروسته تر دې ځنډنه کړه چې په کندوز کې یې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید د تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر پر درېمه په کندوز کې د فرانسې د دې خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې د تر دیر شو ډیر ملکیان ووژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دغو تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل احمد شیبر اورو.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کلاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تیره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژدی وه، دا سه پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوی او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خود په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل
In addition to the US national investigation, the American military تحقیقاتو ترڅنګ د افغان او ناتو د ملکی تلفاتو د سلنې ګټیم هم تحقیقات کلیدی د دواړه راپورونو عمومي نتیجه سره ورته ده. ما د ناتو عمومي منشي ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دي. ناتو به د خپل تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا پر راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په درېمه ترسره شو لږ تر لږه 1 ملکیان ووژل شول او 28 ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی وو. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خپرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات منلی دي چې مسولان به خپل اشتباهات څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به لاړوند افراد څخه پښتنه وشي او حساب ورکون کې به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بی پولی ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیر سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي یاده ډله توانېدلې چې د ننګرهار باسواد ځوانان خپلو لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهم ټکي تاسو ته وایو. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغلته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلوارې ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د نګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په تېر اګست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له یویشت ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډېری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاګانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. تیر اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فورن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي بلکې د دغه ډلې ډېر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته په ګوتې نیولو سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو خلو د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په مخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
دغه غونډه چې د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
سیاستمدار زمنګ په سیاست کې زمنګ قوی ملاتړی وي معلم په معلمۍ کې زمنګ قوی ملاتړی وي په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمنګ استاسو دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والي صاحب نوی راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راووزو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحرانی حالت نه راووزي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بل اخره د همدغو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هیواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنگ ناروا وباله.
دا ستاسو فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیسو سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنگ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسه پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه ده چې داغه مین نه ژوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
او سم اوریدونکو د تاریخ پاڼه اونیس پروگرام تاسو ته ورو د خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړ کړی چې دا وخت تاسو په تکراری توګه اوري.
ګران اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن با د پیښور د ټولو نزوړ او تاریخي ځای ګورګټلې په حقله معلومات درکو او د تاریخ کتابونو سیړونو او د لرغونی آثارو کارپوهانو سره بحث پرانا کې با د هڅه کوو چې موجوده پیښور په میلس کې دغه د تیر وختونو ودانی د چا په وخت کې آباد شوی وه او دغلته د تیر وختونو او تهذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوي دي. دا پیښور ښار چوک یادګار نه نور خاطه اړخ او د ګند دروازې نه مر پریوت اړخ ته د تحصیل ګورګټلې لوی دروازې په نظر راځي چې دننه د 500 نه زیات کوټنې د هندوانو یو مندر د مسلمانانو د پاره یو جماعت او یو لوی تالار آباد دي. ګورګټلې د سیکانو په وخت کې د گورنر مانه او بیا وروسته د پیښور تحصیل دفترونه او د پیښور پولیس د ځواکونو د استوګنې ځای او خوس دغه آبادی د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې کامی ورثه ګرځولې ده او دغلته کنستل او کندې کړې دي چې د تیر وختونو او تعصیبونو ډیر آثار او نخې ورته میلو شوي دي. دا دا چې ګورګټلی ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړی شوی دی، په ځواب کې د پېښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټلی د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل.
ګورګټری دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسی ژبې ټکی دی او دا راوتی د ګورګټری نه. د دې ګورګټری مطلب هندو شراینز دی. دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته، ګورکناث ټیمپل ورته وایي. نو څوک دا وایي چې یاره دا ګورکناث د وجې د دې نوم ګورګټری دی.
دا پېښور میوزیم پخوانی کیوریټر او د لرغونی آثارو کارپو خدای بخلی اسم جعفر په خپل کتاب پېښور سیټي آن دی فرنټیر کې لیکي چې ځینې خلک وایي چې ګورګټلی د ګورګټلی نه اخیستل شوې ده چې معنی د هندوانو کور دی. هغه زیاتوي چې دلته ګورکناث نوم هندو عالم استوګنه کوله، نو ځکه ورته ګورګټلی ویل شي. خو بیا هغه هم دې خبرې سره اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وایي او ګټلی په معنا د هندوانو، نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وایي. اس ام جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 ایسوی کې د کابل نه باګرام یا موجوده پېښور ته راغلو، نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و. خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو. خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټلی ته لاړ، چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو، او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته. د ګورګټلی ذکر بیا اکبر باچا په آینه اکبری او جانگیر باچا په واقعیت جانگیری کې هم کړی دی. دا پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزندلی دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علی په مشرۍ کې کودایان کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نواخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي. دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټلی د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پېښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري.
دې خبرې چې کوم ثبوت آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاوي. تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده. دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی. آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړی ده. هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکیویشن کړی ده، آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کړی. نو هغې نه دا ثابت شوي چې پېښور نن 2000 کاله 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي. هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټری کې، هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده.
دا ګورګټلی په حق لا ویل کیږي چې د کوشان دور کې د غزې د بت مدمنونکو هم مقدس ځای پاتې شوی دی. خو د لرغونی آثارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای وایي چې د کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار د ګورګټلی سر نږدې د شاهجي ډیرې کې موندل شوي دي.
او هغه کودایانې چې کم کړی وي نو دا هغه تقریبا خیال دا چې دا زی د اخمینی چې کومه توایو یا چې ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنی دور چې کوم یعنی شروع واله وخت چې کوم نه زوړ وخت چې کوم نه هغه دور ته دی. او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبره ده. بیا دا سیدی کې مختلف دار چې کوم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو، بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې موږ چاته وایو پارتینز دي، او بیا کوشان رازی. خو د ټول نه اهم دور کم نه زمونږ د دې علاقې د تاریخ چې کم نه د پېښور خان هغه د کوشان دور سره تعلق لري، ځکه چې دا د دوی دارالخلافه و.
دا ګورګټله موجوده ودانې په حق لا ویل کیږي چې دا شاهجهان بادشا په وخت کې دا غلور جهانارا بیگم دغه سره آباد کړې و چې د هندستان منځنی ایشیا او د افغانستان سره تجارت کوونکو د پاره د دمیزه او د پیښور میوزیم یو چارواکي او سیلنکار بخ محمد د موجوده ودانې په حق لا وایي
دا چې اوس کوم پریزنت بلډینګ په ګورګټه کې دی نو دا یو سرای و او دا د شاهجهان بادشا لور بیگم جهان آرا جوړ کړی و نو دا بلډینګ جوړ شوی په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا والی والی کمری کوټه گئی دا جوړ کړی شوی وی مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټه دروازې وی دا ملي شي چې دې کې دنه یو جماعت هم شاهی جماعت د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي وسم هغه بنیادونه اخکاری
دا مغول دور نه پس ګورګټلی او کله بالای سارته د دورانیان وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خټه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به په سرای دودر یعنی ګورګټلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شو
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پېښور قبضه کړ نو اغی دلتا دا ګورګټری اغی خپل گورنر هاوس کو او ایویټیبل یو ایتالین گورنر د سکانو د ټایم نه هغه دا ویسترن گیټ کې ځان له بالکنی جوړ کړه سلور 15 کمرې دا دغه آفیس او دا ګورګټری ایز ا گورنر هاوس یوز کړه ګورګټری ته دام اهمیت حاصل دی چې دا د پېښور دویم گورنر هاوس د پېښور لوم بیگ گورنر هاوس په مغول پیریډ کې حویلی علی مردان خان چې کوم پېښور کینډ کې داوا
دا انګریزانو په دور کې ګورګټلی د تحصیل دفترونو په توګه او بیا د پېښور لومبني اور مړکون کې یا فایر بریګیډ دفتر او ګاډي په کار 1912 کې په استعمال کې راغلل ډاکټر عبدالصمد وایي چې د دوی محکمې د ګورګټلی وړې وړې کوټې او د فایر بریګیډ ګاډي او دفتر په زور حالت کې بیا رغول دي
او دین الاول ته یو فایر بریګیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځل ته کې فایر بریګیډ چې کوم مشینونه راغلي وو کوم ګاډي راغلي وو حالت کې موجود دي پریزرو دي پورجن حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جاب ګرد سیټي میوزیم په نوم باندې الته کې سونه ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شي وي دا غن سره سامان نو ته الته کې ډیسپلی ده
ګورګټلې کې د سکانو د وخت جوړ شوی د هندوانو مندر نن هم په خپل حالت کې موجود دی چې د پیښور هندوان پکې خپل عبادتونه او نور رسومات کوي دغه شان د سکانو د دور د ګوردوارې آثار هم شته او د مسلمانانو لپاره یو لوی جماعت هم پکې جوړ شوی دی د دې په حق لا د پیښور سره تعلق لرونکي ظهور دورانی وایي
پیښور کې ګورګټری بوا اوم سمشتا هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر مشته پکې لیکن هغه ګوردواره خو نشته لیکن هغه نه خیر خوشته سکانو مندر نشته دا نه خیر شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخت چې دلته بو ایو عبادت وکولو هغه نه پاره پنتیره ته جی ټی روډ باندې چې اوس هلته دا ډیولې باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره یې سره دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونه کې ایو راتلل لمبای به کوله وکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو دې نه په خلاف شي دا شاهجي ڈیری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے بعد درگاہ نمبر
اوریدونکو د ګورګټلینا مندل شوی لرغونی آثار مونږ ته د پیښور 2500 کال زول تاریخ په ګوته کوي کوم چې د ایرانیانو یونانیانو هندوشای بود مت د مسلمانانو دور او بیا رستو د سکانو او انګریزانو وخت یادوي دا چې د پاکستان حکومت او بیا رستو د خیبر پښتونخوا حکومت د دې تاریخي اباده او لرغونی آثارو د تحفظ او بیا رغونې لپاره سګامونه پورته کړی دي په ځواب کې د پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثارو او تاریخي ځایونو د ارزښت په هکله د روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثارو کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای راشي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډېر وخت شکار پکې نه شو خراب دوباره موږ ډسپلے سائنٹیفک طریقے سے کړو. دین علاوه منگل تک یو پشاور گیلری جوړ کړو چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کی سونا گٹ ہستیاں پاتی شیوی دی مطلب علماء کرام و شاعران یا فلم دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولا والا فوٹوگرافس پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فتح گوبرا پلے
اردن کو نن مدرتا دا پیخور دا گورگٹلے دا تاریخ پا حق لا معلومات درکل اور آتلون کی انہیں کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی پا حق لا خبر کہو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پامان.
مشال ریڈیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یویش کلو هرڅ او لندو سپو 2013 4015 1013 او 15 وسوا شپته کلو هرڅ اوریدلی شئ.